سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام او پټې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به پیلې خطرغې وړاندې د دې سات خبرونه. جرمنی نن جمعه یو شمېر افغانان په یوه الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دا د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لومړی ځل دی چې جرمني په ډله ییزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د جرمني خبر اژانس راپور له مخې د جرمني د حکومت یو ویاند د افغانستان دغه اتباچ نوي مجرمین وبلل او په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. جرمني چې علاقه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري، حکومت یې اړه چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخ ته یوسي. افغانستان ته د ډیپورت شوو کسانو شمیر 28 ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د یو دښمن لوري په توګه پیژني. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې دغه اقدام وروسته له هغې کې وایي چې یو نامه په دې وزارت له خوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړی دی چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دغه نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید لاسر تر پښو ځان پټ کړي او غږ هم اوچتنه کړي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ پر خپلې ټولنیزې شبکې ایکس پاڼې کې بیان کړی دی چې د یو نامه لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یو نامه ملاتړ او سره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلو پر دغه نوي قانون انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتي دي چې هغه ژر تر ژره لغوه کړي. د خیبر پختونخوا ایالت د بر دیر په پاتراک سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ 12 غړي مړه شوي دي. د دې ایالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې وویل چې دا پیښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غره څخه یو کمر ښویدلی او د غره په لمن کې پر یو کور پرېوتی چې د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي وو. دې ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرستې مړې راویستې او روغتون ته یې لېږدولي. په مړه شوو کسانو کې 9 ماشومان، 2 ښځې او یو سړی شامل دی. او د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یو چارواکی ویلي دی چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د لسګونو زره کسانو وژل و. د سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن د پنځمې په ورځ د اګست په 9 د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو او امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډیر پرمختللی وبله او ویل چې د برید کوونکو پلان دا و چې په کنسرت کې د امریکایي اتباعو په ګډون لسګونه زره کسان ووژني. هغه زیاته کړې چې د اتریش امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کسانو په نیولو سره د پیښې مخه ونیسي. دا د هم ویل چې دوی او شریکانو یې اتریش ته د داعش په اړه معلومات ورکړي وو. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د سویفت درې کنسرتونه د اګست په نیمایي کې وروسته له هغې لغوه شول چې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په پروګرام کې نن د یو تقاعد شوی افغان د ژوند رنگونو ننداري ته کښینو. د طالبانو د مشر د فرمان لمخې د 403 مریض کال لومړۍ میاشتې به د ملکی او پوځي کارکونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه اخیستل کیږي. دا په څه معنا دي؟ وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د 403 مریض کال بودیجه تصویب کړه، ځینې تقاعد شوي کسان د تقاعد د حقونو د نه ترلاسه کولو او دا چې په تصویب شوي بودیجه کې د دې امتیازونه په پام کې نه دي نیول شوي شکایت لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د تیرو 3 کلونو حقوقي ورکړي. د طالبانو د حکومت د 403 مریض کال د راپور له مخې افغانستان کې د تقاعد شوو شمیر 1,010 ته رسیږي. تقاعد شوي کسان له څه باندې 3 کلونو راهیسې شکایت کوي چې د دوی خپل حقونه نه ورکول کیږي، خو تر اوسه مسؤولو کسانو دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. دا یوازې تقاعد شوي کسان نه دي چې له تیرو 3 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقوقو د نه ورکړې په اړه اندېښمن دي، بلکې څو اونۍ مخکې ځینو معلولانو او د شهیدانو د کورنۍ غړو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له څو میاشتو راهیسې د دوی حقوق نه دي ورکول سوي چې له کبله یې له ستونزو سره مخامخ دي او سخت اندېښمن دي، ځکه ګراني زیاته ده او هر یو د یوې کورنۍ سرپرستی کوي. نن مو په دې بحث کې یوه بل متقاعد امیر زیان مستمندي ته هم د ګډون بلنه ورکړې و، خو وړ مشپه یې سټروک کړی او په روغتون کې بستر دی چې د نیم د بدن نیمه برخه یې فلج شوې ده. دا بحث څه کم یو ساعت دوام کوي. د اوریدونکو نظرونه هم راخلو او له میلمنو هم خپلې پوښتنې کوو. د سټوډیو دوی شمېرې مو دغه شېبه فعال دي. یوه شمېره ده 00420211545001. شمېره بیا تکراروم 00420211545001. بل شمېره ده 00420211546001. شمېره بیا تکراروم 00420211546001. د واتس اپ شمېره مو هم فعال ده. د واتساپ شمیرې واتساپ شمیره دا ډول ده 00420230011. د واتساپ شمیره بیا تکراروم 00420230011. د ژوند رنګونو د دې پروګرام میلمانی دی د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر، یو متقاعد عبدالبصیر کریمی او بل متقاعد محمد طاهر زفری. په پیل کې سنگر صاحب تاسو ته راځو او د امیر زیان مستمندي له حاله به یې پیل کړو. فکر کوي هغه چې کلونه کلونه له معاش څخه د تقاعد پیسې راګرځول سوي او اوس ورباندې سټروک راغلی، د لاسنیوي لپاره دغه شیبه څوک لري؟
له ټولنه مخکې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. یو ځانګړی سلام ټولو متقاعدینو ته وړاندې کوم. مسمندي صاحب خو پرون تاسو ته موږ شماره درکړې وه چې باید د سره وږي ګولې متاسفانه چې هغه باندې حمله راغله، نو هغه بیا لاړه الحیات چپخانې ته، بیا لغه جنال ته بستر د فیلن لپاره دا یو لاس او خولې پخې د فیلن لپاره خپل شوي دي، نو فیلن هم په چپخانه کې ده.
بله سنگر صاحب، دغه د افغانستان د متقاعدینو یو تصویر وړاندې کوي چې اکثره له کلونو راهیسې شکایتونه لري. فکر کوي چې نور په سم وضعیت کې دي؟
نه، متقاعدین خو ټول پم د ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې دغه څوک چې متقاعدین دي د دې سن حتما له شپېتو نه پورته ده یا له 50 نه پورته ده. دغه ټول اکثریت ټول مریضان دي. په قلبي اول د خپل هم تکلیف چې شکرم لرم، تکلیف چې قلبي لرم، نو دغه خو پیسو ته ضرورت دی. متاسفانه چې موږ متقاعدین اوس پیسې نه لرو او موږ ټول امیدواري دغه خپل حقوق او توازکه د کال کې به موږ ته حقوق راکړل کېدل، موږ تداوین کوله د کور کرابم کوله او د ژمی مشکلات د ستونزې به هم حل کولې، د کور مریضي نو د تحصیلاتو پیسې به هم دغه نه کولې. ولې متاسفانه چې موږ دا درې کاله کېږي چې موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي، موږ په سخت ستونزو سره مالې. حالت دا حتی متقاعدین وګوري چې فعلا لپاره په بازار کې ګدایي کوي، کراچیګانو ته ولاړ دي. ولې زه دا وایم چې دا متقاعدین خو ډېر تحصیل کرده قشر ده، بیا بر علاوه د قشر د تحصیل نه دي، د تجربه د کاري وګوري، بیا تجربه کاري خو سره ده سپینګیری ده، نور مملکتو کې سپینګیرو ته علاوه ده ماشاءالله کې چې دا شیخ فانی ده. بیا زمونږ دلته برعکس ته اوس فعلا لپاره چې موږ هم زاړه یو هم متقاعدین یو هم موږ ته حقوق نه راکول کېږي، نو موږ دا متقاعدین یو ځنه یې متنه دغه ټول متقاعدین چې دي متقاعدینو کې ګوره خزم شته ده، انا مونږه مې وینو لرو د شواده وارثین هم لرو، دغه ټول پښتونونو سره مخامخ باندې دي. دا ستونزې داسې دي چې اوس په کابل ښار کې اکثریت د متقاعدینو غوړه اته افسر په کرای کورو کې ژوندۍ کوي، نو دا به نو کرا غوړی کور کې دا به یو میاشت ماتلو کې بل به ماتلو کې بل به نو کورونه اکثریت متقاعدین دي، کالی دي باندې غردوري دي، اکثریت بل کابل ښار نه لاړ ولایت ته کال تک کوډل حساب ته درلودل الته ژوندۍ کې دا دي لپاره چې د پیسې نه لري. بل بل حالت کې درته هم دي مریضي په حالت کې د غفلن چې وسط د ازمنګ مسمندي څخه بشتر ده دا ته پیسې ته ضرورت دي. دا پیسې اوس په کوم کې دي نه دې اول بند دا یو سپرینګ میو لا کو سوزر افغانی باندې کیږي، نو دا مجبور ده چې لمای زلا شي کنه، ځکه پیسې نشته، بل کوم مدرک نه لري، کوم عاید نه لري، نو دا تلف کیږي. خدای خود نه تلف کوي، خدای ورته روغ صورت ورکی ورته. نو متاسفانه دا چې مشکلاتو کې مونږ اخته یو، بل جمعي تیریږي مونږ باندې، مونږ د لرګو پیسې یو هم نه لري. اکثریت په ژمی کې تیر سو، موږ ټول د لمسیانو خاوندان یو، موږ ټول د اولادونو خاوندان یو، موږ ټول شیخپانی یو، موږ سپینګیری یو. نو موږ ټول زندگی د هر کارمند دولت چې وي هغه زندگی خپله د ماهانه معاشته یا د کلنۍ معاشته خپله زندگی عیاروي. ولې متاسفانه موږ اوس ونشو کولی چې په دې درې کلو کې که د فرش و ظرف و د کور لوښي و هر شی چې و دغه ټول متقاعدینو خرڅ کړي دي. دغه فعلا لپاره چې وګوري په د متقاعد په کور کې به ته داسې فرش پیدا نه کړي چې هلته سړی کښېني، ځکه چې مشکلات دي. ابرو عزت مهم ده د دې لپاره. دلته دا اولادونه لري، دلته بل موږ بد رواجونه لرو. تاسو سم رواج دی، اخر رواج یې درته وایم چې اخترونه دي. اخترو کې رواج دا ټول په پیسو کېږي. ته به سپلی اخلي غته، ته به بوټان اخلي غته، کالي به نه وي کوې، ځکه ته بابا یې، تا نه امیدواري کېږي. غاټه ګیره دی د تا خواته کیریل مسیان دي، ته بابا زه کالي نه لرم. نو بابا یو روپۍ به پچې پینه لري. آیا د بیلمسی ته خجالت نه ده؟ آیا موږ د خپلې کورنۍ ته ځکه خجالت یو؟ د باندې دکاندارانو نه قرض راوړو د پیلن لپاره، ته باور کوې چې دکاندارانو موږ ته هم اوس پیلن لپاره قرض نه راکوي. وروره وایي چې یو میاشت به درته وګورم، دوه میاشتې به درته وګورم. نو مخکې به خلکو دغه متقاعدینو چې دا برحال او یا مامور و یا سایمنصب و یا هر شی چې و، دوی به بوجیبس کچول واخیستل، بیا به منکي کچول واخیستل. ولې د پیلن لپاره لس روپۍ کچالو اخلي، هغه به راځي کور ته ورکوي چې هغه پاخه شي، ځکه ده خو ډېره ښه زندګي تېره کړې ده. د دولت کې معاش درلود، او دغه ټوله ځواني زموږ د متقاعدینو ټول د دولت د خلکو په خدمت، د افغانستان د خلکو خدمت باندې ټوله ځواني موږ وخت کړې وه. ولې اوس فعلاً لپاره چې موږ زاړه سلو، سپینګیري سلو، موږ اوس احتیاج موتا چا ته یو اولاد ته یو. زه چې اوس چېرته ځمه، زه مجبور زوی ته وایم چې اولاد سه بې خوراکه کرا چې ځان ته راسه. دا څومره شرم ځای ده. نو موږ سپینګیري یو، د سپینګیري خواته دغه دولت چې دا تقاعد منلې د همدې لپاره منلې چې دا سپینګیري کېږي، دا باید چا ته احتیاط نه شي، دا باید ګدۍ ونه کوي، دا باید خلک پریشاند ونه وایي چې تقاعد سوی ده، ځکه دا افتخارات د کړي دي. د څلوېښت کاله، دېرش کاله، پنځوس کاله د افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت کړی، رشوت یې نه ده اخیستی. او دا نظامونه که تېرېږي، هر رقم نظام چې ولې هغه به تېرېږي، هغه سیاسي چوکۍ ګانې د هغوی سره موږ کار نشته. زما په مقابل کې داود خان نه را په دې خو دا نظامونه ټول تېر شوي دي. ولې زه په خپل ځای باندې پاتې یم، ځکه چې موږ صداقت کړی دي خاورې ته، په صادقانه خدمت هم کړی ده. ولې دا موږ فعلاً زه خپله ډېر سخت پښیمانه یم چې ما بد کړي دي، افغانستان ته مې خدمت کړی، ځکه اوس د ښو خدمت او خدماتو په خاطر باندې اوس ماته جزا راکول کېږي. زه اوس یوه روپۍ په کور کې نه لرم، ژمی را باندې را روان ده، داسې ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ یو.
ډېر مننه متقاعد عبدالبصیر کریمی ترازو. کریمی صاحب، تاسو د سنگر صاحب څرګندونې هم واورېدې. کله چې تاسو په دغسې وضعیت کې کور ته ځئ چې اولادونه لمسیان یا هم کډواسیان در باندې راټولېږي، پر کومو مسایلو بحث کوئ تر ډېره په کور کې؟
تاسو ټول همکارانو، متقاعدینو او نور دوستانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او زه د سنگر صاحب مکمل دا خبرې مې واورېدې او ټولې تاییدوم. ته باور وکړه چې موږ تر دې اندازې پورې، نه تنها زه بلکې ټول متقاعدین، تر دې اندازې پورې ذلیل شوی ده چې حتی خپل خپلوان، هغه دوستان یې مرګ، او خپل هغه د ځوان مسایل چې څه راځي، د هغوی خپل دوستانو عاجزانو ته هلته دا متقاعدین نه غواړي. په څه هغوی پوهېږي چې دا خلک د خپل د لارې کې لار نه لري، او دوی چې راشي دلته په موږ باندې یو بوج ده، بېرته موږ مجبور مکلف دي، هغوی کرا باید بېرته ورکړو چې دی بېرته خپل کورو څه ته بچانو ته ورسېږي. نو راله دې ته موږ پنځه پنځوس کاله یا پنځوس کاله یا شپېته کاله مخکې نه پېدلو چې هر دولت چې راځي، هغه دولت ټول قانون، ټول قوانین د یو سره ټول به لغوه کړي، ټول به محوه کړي، او بېرته به بل قانون هر څوک باسي خپل د ګېډې نه. موږ په دې باندې نه پېدلو. که موږ پېدلې وای د سنگر صاحب خبره، موږ قطن په اصطلاح وظیفه هم نشرا کوله، تلو یو موټرواني به هم کولی، یو دوکانداري به هم کولی، یو بل شغل به هم ځان ته غوره کړی وای. نه دا چې مثال خبرې مزدر د خدمت سوی وای، نه دا چې تر دولسمه پورې مکتب ویلی وای، پس غېمه پوهنتون لوستلی وای. موږ په دې خاطر باندې پوهنتون ولوسته، موږ په دې خاطر باندې په دې کار باندې شروع وکړه چې د عقل موږ د یو وخت کې چې تقاعد سلو، لکه یو انسان غوندې په دې جامعه کې به ځای ولرو. اوس خو موږ انسانان نه یو، اوس خو دا خلک موږ ته د انسان په سترګه باندې نه ګوري. سنگر صاحب خدای خبره وکړه چې مثال خبرې دوکانداران، تاسو باور وکړئ چې دوکانداران نه تنها چې زمونږ د قد و قواره و قیافه بدیسي، حتی اوس موږ ته نه تنها چې قرض نه راکوي، بلکې موږ خواته نه ګوریم. او چې موږ ورسو، هغه زمونږ په غوږ کې وایي چې ولا زمونږ قرضونه ډېر سوی ده، زما په دوکان کې شی نشته.
دا نور دوستان ایزان ته چې موږ لاس دغه چې موږ لاس ورته نیسو چې یو څو روپۍ قرض راکې چې خپل د خرچ او مصرف پیسې پیدا کو. هغه راته باندې هیله کې چې ولا زوی مې بری زو ولا داس شو ولا یاد شو یاد په دغه کړاو په دغه مشکلاتو باندې نه تنها زه ټول متقاعدین په همدغه باندې ستده.
کریمی صاحب په داسې وضعیت کې چې دغسې شرایط هم سخت دي، ګرانی هم زیاته ده او د کار امکانات هم تاسو ته نشته، د ژوند دغه رابط څنګه مخته وړئ؟
محترمه، زه تاسو په جواب کې داسې درته وایم، یعنی ته باور وکړه چې زمونږ په کور کې که داسې کوم دوست دي که طالبان یې د موجوده دولت څوک یې یا هر څوک چې یاري دراسي اول د ازما ځوان وګوري، که د یو انسان ځوان دغه چې په دغه شکل چې زه ځوان لرم، که داسې یو ځوان دې لرله، زه په خپله ځان ته جزا ورکوم د هغې په مخ کې چې هغه باید پوه شي موږ چې څه شی لرله هغه ټول مکمل خرڅ کړ، او په دې امید چې موږ ته به د په هر کال کې به تقاوتي راکول کېږي، موږ به هغه په میاشتو په دولسو میاشتو کې به یې تقسیموو او خپل د بچیانو خپل د ځان تداوی به کوو، او برعلاوه د هغې خپلې عشرې باته به کوو. هغه د خبره ستی چې پرون زمونږ یو انډیوال محترم حاجي صاحب امیرجان فالج سو، اوس هلته پروت ده، شفاخانه کې پروت ده، څوک نشته چې حداقل د هغې پوښتنه وکړي، د هغې د بچیانو دونه توانمندي نشته چې اوس د هغې هغه تداوی وکړي. اوس هغه دې ته ضرورت لري چې مصادق خبرې یا باید د افغانستان ووځي او یا دلته باید تداوی وکړي. وخت چې هغه دونه تداوی دي دغه د حق توان نه لري چې د موجوده شفاخانه کې چې د هغې پیسې ورکړي، نو دی به څنګه بهر ته لاړ شي؟ او دا چې اوس فلج شوی دی، د نجات به څنګه وي؟ دا چې مخکې سنګر څه ویلي چې موږ د خدای نه ورته سات غواړو، مونږه ورته سات غواړو، اما خبره دا ده چې یعنی بنیادی اساسي کار دته نه ده شوی او نه کیږي. درته چې نظامونه چې په افغانستان کې راځي ورځ تر بلې ما مخکې هم ویلي، دوی ټول فقط په یو شی باندې ډېر خوشحاله ده چې دغه د مخکنۍ دولت قوانین ټول باید ړنګ کړي، په دغه باندې دوی خوشحاله ده، او هر څوک بیرته د تعداد نه بیا شروع کوي. اوس مونږ شپېته کاله یا اته شپېته کاله عمر هم ده، څو کاله نور به ځوان ولرو چې بیا کینو شپېته کاله نور ته چې داسې یو قانون دی دلته منځته راشي چې بیا زمونږ حقوق حق راکړي.
ډېره مننه کریمی صاحب. محمد طاهر ظفری هم را سره رخصو دی. ظفری صاحب، تاسې هم د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغ لست. مخ کې ښاغلی کریمی د بنیادی کار یادونه وکړه، ستاسو په نظر ستاسو د دغو اوسنیو ستونزو د حل لپاره بنیادی کاریان څه کوم کارونه باید وسی؟
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. خپل سلامونه نیک ویلی تاسو یا غادي محترم تخنیکی همکارانو ته او ټول اورین کوراندې کوم. سلام خوشاله سرفراز ولره که تاسو دغه متقاعدینو غږ پورته کوئ او بیا داسې مسایلو ته بنیادی کارونه خو بیخي دقیق ته معلوم ده چې کوم کارونه باید وشي. هغه کارونه چې د آینده دپاره منفیت وي، د ملت دپاره، دا کارونه باید وشي. اوس ادارات په اداراتو کې راغلو، ادارات اوس بیرته دوباره په رنګ شوی، اداراتو نوی دوی کار باندې شروع کړی. دا ادارات بیا هم یو وخت غواړي، داسې نه ده چې د په اسانه سره دا ادارات تکمیل شي او جوړ شي، هغه باندې خپل کارو باندې په اساسي شکل باندې شروع کړي. ولې اداره جوړه وه؟ هیڅ مشکل په اداره کې نه وه، دا چې نظام سره تغییر شولله، دا چې مشکلات راغی له بنیاد نه، داسې له بیخ نه دا کار تغییر شوله. اوس نو که دوی بیا شروع کوي دې کار ته، نو په خپله فکر کوه چې ما تقریبا اووه دېرش کاله او اته میاشتې خدمت کړی دولت دپاره، آیا ته فکر کوه چې ما به څونه تجربه په اداري بخشو کې، په تخنیکي بخشو کې درلودله؟ نن ورځ زه وزګار او قرار کور کې ناست یم، بدون له معاش او بدون له خپل حقوقه.
ډېر مننه ظفری صاحب. مخکې مې د کریمی صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه خو ځواب مې ترلاسه نه کړ. مثلا تاسو چې په دغسې وضعیت کې خپلو کورونو ته ځئ، کله چې اولادونه در باندې راټول وي یا د کورنۍ نور غړي، پر کومو مسایلو تر ډېره بحث کوئ؟ یوازې پر همدغو ناخوالو که د ژوند پر نورو اړخونو هم؟
ځان خو ستونزې زخ ډېر لري په هر شرایط کې درلودله، اما تر دې پیمانه چې نن په موږ باندې راغلی دا درې کاله په دغه شکل باندې دومره مشکلات سره اخته نه وو. وبه و طبعا ځان خو د ستونزو سره مخامخ وي، اما نن چې په کوم ستونزو سره متقاعدین ور اخته دي، فکر کوه چې یو سړی ټول خپل عمر خپل د ملت خپل د خاور د خدمت په خاطر باندې سپری کوي، خپل ځواني ټول د دې په خدمت کې وخت کوي، او کله چې زه اساسي د حقوق وخت راشي او دا سپینګری شي نو زه خپل شپېته کاله مې عمر ده. ته فکر کوه چې نن ورځ چې زه د کوم فزیکي توانمندي لرم چې زه په بازار کې وزم یو فزیکي کار وکم، اما د قلم کار اوس هم شکر دونه منطق مخصوص تجربه لرم چې زه د قلم کار وکم. دغه کار موږ ته اوس زمینه مساعد نه ده. امارت اسلامي د موږ حقوق بند کړی ده، درې کاله پورې وایم چې ورکوم، اما د ورکولو امکان نه معلوم ده چې آیا څه وخت په کم تاریخ په کم شکل باندې. زه خپله شکر یوولس سره عیال لرم، یعنی قسم ده چې هر شی مې درلودله ټول مې خرڅ کړی، هیڅ توانمندي د اوس زه شی نه لرم. دغه بیا ژمی را روان ده، دغه اوس خلک خپل د ژمي په خاطر باندې تصامیم د خپل د ژمي نیسي چې ځان لپاره یو څه لرګي پیدا کړي، مثلا یو څه د خوړلو هغه پیدا کړي. اما موږ په کرایي کورو کې خپل د کور کرانه څه ورکولی، موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو. اما بیا هم خدای ته هیله کړی دوی په خبره باندې چې رزق دې الله ورکوي، بېشکه چې الله ورکوي، اما دا منطق خدای ماته را کړی چې زه باید وزم کار وکړم، ماته زمینه د کار باید مساعد شي. دا مسایل چې موږ په اوس نشته ده، بس د الله دربار ته خپل هغه نیولی او ستاسو رسانو ته دا خپل غږ رسوو چې الله دې وکړي دا زمونږ غږ د محترم مقامات امارت ته ورسیږي تر څو دا زمونږ کوم حق چې ده دغه حق موږ ته دوی را په ګوته کړي.
ډېر مننه سنگر صاحب. د روان مریض کال له پایله د طالبانو د مشر د فرمان له مخې د ملکي او پوځي کارکونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي، دا په څه معنی دی؟
جناب صالح صاحب مننه. دغه د دې لپاره وشو چې موږ خپل ما به هر رسانې تم دا ویلي کچیرې دغه د متقاعدینو معاش حرامي یا کومه بله ستونزه لري، ګناه لري، نو فعلاً د امارت اسلامي د کارمندان د دولتونو ولې دا پیسې وضع کړي د تقاعد په نامه باندې؟ د دې په اساس باندې اوس فعلاً دغه ستونزې شاید نور پلان به خپل زموږ دولت سره ولې دغه د دې لپاره بند کړي چې نور شاید رسیدګي ونشي کولی د فعلاً لپاره د برحالو کارمندانو نه معاش د تقاعد په نامه باندې پیسې نه وځ کیږي او نه بیا ورسره تقاوت ورکړي. د فعلن لپاره دغه ریاست تقاوتم چې فعال شوی موقتاً دغه د پخوانی خلکو لپاره چې مخکې له امارت اسلامي نه چا تقاوت اخیسته دفتر کې فعلن کار جریان لري، نو کارمندان د وخت کار کوي تر اوسه پورې د درې کالو کې ریاست تقاوت زمونږ بلاکو، نو اوس پکې کار شروع شوی ده، نو وګورو توکل په خدای.
ډېر مننه ښاغلی عبدالبصیر کریمی. تاسو چې د ماموریت پر مهال د تقاعد پیسې ورکړي دي یا حکومت در څخه راګرځولي دي، دا غو برخلیک څنګه سوې نه تاسو نظر څه دی؟
اردو مخکې ویلې چې هر نظام چې په افغانستان کې راځي مخکنی ټول قوانین لغوه کوي، او ما دا خبره بیا زه د خپل یو خبره بیا تکراروم چې 50 یا 60 کاله یا 50 یا 60 کاله مو کې مونږ نه پیدلو چې فرض کوه داس یو بحران سره یا داس یو مشکل سره به مونږ مخ کې شو، مونږ به داس یو مشکل سره مخ شو چې زمونږ پیسې به توک نه راکړي. مونږ په دې فکر کې نه وو، او دا اوس چې زه خپل بچانه ته ګورم تاسو باور وکړي چې دې راتوي یو قلم یا یو کتابچه واخله، د شرم د حیا نه د دوی په مخ کې خود نه وایم چې زه پیسې نه لرم. وزم د باندې د چا چې زه چا ته وایم چې په چا باندې ملوریږي هغې ته وایم چې په لیاز د خدای ماته یو کتابچه یا یو قلم، یو کتابچه یا یو قلم را ته واخله، او یا مساده خبرې د یو کیلو کچالو را ته واخله. یعنی زه دونه توانمندي نه لرم. نو زما مقصد یا هدف دا ده چې دغه پیسې زمونږ نه ګرځول سوی ده، دغه پیسې خیرات نه ده چې مونږ اوس کوم خیرات خواره یو خیرات غواړو. دا زمونږ د دغه 60 کالو د سروي کالو د 50 کالو نتیجه د زحمت او د کار ده. اوس خو دوی پیږي، دولت پیږي په دې باندې چې مونږ توان د کار نه لرو، او په افغانستان کې هیڅ نوی کار نشته. اوس ځوانان بیکاره ده، مونږ خو بډایان یو. وخت چې ځوانانو ته کار مهیا نه وي، مساعد نه وي، نو بډایانو ته به څه مساعد دي؟ نو راله دې ته چې مونږ اوس زمونږ برخلیک د دغه پیسو بیخي مطلق نامعلوم ده، او مونږ هیڅ باور نه لرو، قطعا په دې باندې باور نه لرو چې دا به اجرا شي، او که اجرا کېدله په دا درې کالو کې به اجرا کېدله. دا نن سبا هر چاته چې ورځو، هر چاته چې مراجعه کوو، د دولت هر تاسو باید څو ورځې مخکې د انفي صاحب خبرې اورېدلې، هغه وایي چې امیر المؤمنین صاحب دا اجرا کړې ده.
مگر څه وخت درې کال تیر شو، څو کال مونږ نور عمر لرو او څو کال نور مونږ باید پته مسو چې دا باید اجرا شي. راته
ډېر مننم اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. نن په افغانستان کې د متقاعدانو پر وضعیت خبرې کوو چې په اوسنیو شرایطو کې دوی په څه حالت کې دي. د یو متقاعد سوي کس صوتي پیغام اورو چې ازادي راډیو ته را لېږلې.
ازادي راډیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تبا دي د څوار لسو کول نه راپدی خو متقاعدینو معاش نه ده اخیسته، بچو ماشي وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پاره څه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته. نو بس ستاسو محترم حضور څخه هیله کوو چې زموږ دا پیغام د امارت چارواکو چار سنبھالو ته ورسو. قدرنښت سامانی
یو اوریدونکی هم په لاین کې د دوی ته ورزو د دوی نظر به د پروګرام د موضوع په اړه راوخلو. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصه وي، ازادي راډیو سره تماس کې است. د متقاعد
السلام علیکم
ورحمتانو پر ستونزو خبرې کوو. وعلیکم السلام. مهرباني
د ایمان کول کتا سه مشنه اوریدونکی عبدالحاد تل د هلمند ولایت سره جان
اتل سه په کندهار ولایت کې تقاعد سی وکاسن په څه وضعیت کې دي؟
قربان سم الله دې قدر وکړه. زه د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. واقعا ډېر شایسته موضوع متاکلې د علامه قدر وکړي. نو خبره داسې ده، متقاعد شوي خلک چې دی باید د تماشات ورکو وسی په سختو ستونزو کې دي، ځکه د بیلابیلو رسنیو سمیر د دوی ژغونه اورو چې مثال د خبرې شکایتونه کوي. اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی، نو باید د حکومت دغه ته توجه وکړي او که څه ناسم مثال د خبرې دوی معاشات یې کم دي څه نه څه ورکړي، ځکه داسې هم نه کوي چې مثال د خبرې د ومخې پر بند کې یو څه ورکړي، ځکه دلته د سختو مشکلات سره سره داسې دغه ستمر دلته په هلمند ولایت کې لور د بیلابیلو رسنیو سره داستاز د رسنیو د طریقه د بی بی سي راډیو د طریقه ورته دوی شکایتونه اورو. نو اوس خو داسې دی چې مثال د خبرې ګرانی ده، د یوې خوا څخه یې چای رانیوه کېږي نه، او بل داسې دی چې معاشات پر بند سي، بیا د مسلمانانو مشکلات چې دي تر دغه زیاتېږي. نو د حکومت څه زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه ته پاملرنه وکړي، که هغه ګرد نه ورکوي یو څه لږ کم ورکي هم یو څه دغه ورته کوي. خبره داسې ده چې د عمه باندې بند سي په دغه ګرانۍ کې برد مسلمانانو ته بېخي سخت مشکل ما په فکر جوړ سي.
مننه اتل صاحب. هغه کسان چې په وس پوره دي یا یو څه د وسه کې راغوي، تاسو سپارښتنه څه ده چې دغه څو کسانو د لاسنیوي لپاره دوی باید څه وکړي؟
بالکل ډیر شایسته موضوع ته اشاره وکړه. واکن خبره ده سیده چې
اتل سب ستاسو آواز سم نه راځي، که څه ځای ته تغییر ورکړي ممکن آواز مو سم سي. بله اتل سب، متاسفانه چې تاسو آواز سم نه ستاسو آواز خراب سو. په داخلي کې د انټرنیټ ستونزه ګمان کوم تاسو لري. د ژوند درنګونو په پروګرام کې نن په افغانستان کې د متقاعد سو کسانو د ستونزو په اړه خبرې کوو. یو بل اوریدونکي ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم تاسو ستاسو اوریدونکو او ستاسو منونو او ټول متقاعدینو او ټول د افغانستان ملت ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تو خسامی ربانی.
اول خوب دعا وکوم چې الله پاک دا اجمیر مرخان کا کاش مریض د خدای د صحت ورکي، الله دې جوړ کړي. خدای پاک دې اسلامي امارت ور باندې مهربانه کړي چې د مکمل ډول تداوی وکړي، یا په داخل کې یا په خارج کې. نو رښتیا هم تاسو نن د ډېر بېوزلو او مظلومانو او مشکل ته رسیدگی کړی ده، او تاسو د دې په هکله ښه خبرونه چمتو کړی ده. رښتیا هم متقاعدین یو داسې قشر ده چې هغه مظلومان دي او بې وزلي دي، لکه څنګه چې اتل صاحب ډېر ښه نظر ورکوي. مننه، سلامونه هم ورته وایم. رښتیا هم په افغانستان کې له لویو سره هم څه بېکاري او غربت ده، خاصتا متقاعدین خو سپین ږیري دي، هغه لمسیان لري، کروسیان لري اکثره. نو دوی په ډول ډول شعباتو اداراتو په ډېرو ځایو کې کارونه کړي دي. نو رښتیا هم موږ ودې تاریان شي د اسلامي امارت د دوی دغه پاتې تنخواه ولې نه ورکوي، ځکه چې دا خو د دوی له خپله حقه څخه جلا شوې ده. نو هر څونه پیسه داسې واغه خو نو موږ ته نه معلومېده. مخامخه نو دوی به تر اوسه پورې داسې جواب هم نه یې ورکړی چې موږ یې نه ورکوو. خو دا انتظار ده، امید هم ډېر اوږد شی. نو خدای دې وکړي چې اسلامي عمارت د دوی و انتظار ته د پایل څخه یې کښېږدي. نو موږ د افغانستان د ملت خلک یو. موږ د دوی په هکله د دوی حقوقو ته رسېدګي د غواړو. او رښتیا هم اوس ګراني هم ده په افغانستان کښې و یو شي ته لاس نه رسېږي. وله زما زړه داسې وشلېدی چې واجي صاحب ووایي چې موږ تعلق ووایي وایي موږ ته کلامو کتاب چا راواخه. دغه دوی ووایي چې موږ دومره پیسې نه لرو. نو دا هم رښتیا ډېر زور غواړي چې په کور کښې یو هلک یا قصر سړي څخه د یو شي درخواستي وکړي او هغه بیا روپۍ نه لري. غربت او مسکنات خو رښتیا هم ډېر مشکل ده. خدای دې سړی وساتي، خدای دې وکړي چې د دوی دپاره کارونه پر مخ لاړ شي او یو کار ورته پیدا شي. نو لکه څنګه شاتل صاحب وویل چې څه روپۍ ورکړې وای هم څه یې اوس خو ویدي له دا نویو متقاعدینو څخه د تقاعد تنخواه نه کاټېږي. دا هم یو کار د دوی فرمان و صادرې کوي. دا خو مشکل نه جوړوي او داسې شي دوی ته د زاړه تقاعد خپله حصه نه ورکوله کېږي. دا د اریانۍ ځای ده. نو خدای دې وکړي چې اسلامي عمارت ته دوی و دې مشکل ته په جدي ډول رسېدګي وکوي. او دا په ټوله نړۍ کښې قانون ده، تاسې ته تر موږ ښه معلومه ده چې په ټوله نړۍ کښې د تقاعد تنخواه کاټېږي او بیا ورکوله کېږي.
ډېر مننه، ژوندی اوسئ. ستاسو د دعاګانو د قبلېدو په هیله. یو اورېدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ستاسو تماس رخ شوی دی. وعلیکم السلام. مهرباني،
مننه، خوشاله اوسېږي. په ټوله کې زموږ حکومت دا خواسته کرزی صاحب باید دوی هغه سروې وشي، هغه ډېر څه ضرورت لري. باید هغو ته خو اول افتدا کښې باید هغه خپل حقونه ورکړي. بعضې متقاعدین چې دي په تېر کال بل کال کښې ورکړي، بل کال کښې دې ورکړي، په یوه چوپه کښې څه دي چې ورکولی دوه درې کټګوریو کښې دې ورکړي. نو دا خو رښتیا لکه حاجي صاحب چې ویلې، رښتیا دوی حق جوړېږي. یعنې تقریبا دوی زحمت تېر کړی ده، دغه وطن ته خدمت کړی ده او په صداقت یې خدمت کړی ده. متقاعدین ډېر غریب خلک وو، یعنې حکومت کښې وو، یعنې کار به یې کوو، نجیب وخت کښې زیاتره ډېر سپېسلي خلک وو. نو په ټوله کښې وګورو، باید ورسره مرسته رښتیا به خپل حق ورکول شي، همدغ تن ورکول شي. نو لکه مخکې چې ما ویلې، هغه ضروري کسان چې دي، یعنې ستونزې لري، واده بچي لري، تقریبا یا زاړه دي، بوډا دي، نو دغه څه باید سروې وشي. اول ابتدا کښې دوی ته ورکړي، لکه مخکې مې چې ویلې، بیا دغه نورو کلو کښې باید ورکړي. نو په یو وار کښې د حکومت وس نه کېږي. سرزی صاحب باید نو داسې کرا کرا دوی سره مرسته وشي، دغه حق ورکول شي. دا به یو ښه ګام وي. ولې دوی ستونزې لري، ته وګوره، مېلمنو ویلې واقعت زړه یې درد کوي. دوی ویلې، بیا دوی یو خبر وکړه چې حکومت ته یعنې حال د کار نه دی، د کار وړتیا نه لري. نه، وړتیا به لري، خو مونږ ته ستونزې به زیات وي افغانستان کښې. خو بیا هم دوی باید یو څه وکړي، قانون کښې چې دا خلکو ته رسېدګي وشي، خو بهتره کار به وي زما په نظر. سرزی صاحب محترمه،
ډېره مننه ستاسو د نظر. افندي سنګر صاحب، تاسو ترازو، په افغانستان کښې د تقاعد څو پوځي او ملکي مامورانو شمېر دقیقا څو ته رسېږي؟ ستاسو شمېرې څه وایي؟
مننه جمن. یو خو متقاعدین دي چې مخکې له دې تحول نه وو، یو لک نهه څلوېښت زره نفر وو فعلاً لپاره، که په مجموع کښې ځکه خو نور خو هم تقاعد دی. فعلاً عمارت اسلامي هم کارمندانو ته تقاعد ورکړ، یو لک اویا زره نفر ته کېږي. دا ملکي او نظامي دي. زه یو شی بل د تارزو کوم چې دغه غوښتنې دي متقاعدینو، دا غیر مشروع نه دي. زه دا ټولو دوستانو نظرونه چې دا خبرې ما واورېدلې، زه ټول تاییدوم. یعنې داسې انسان به نه وي چې دی ونه وایي چې دغه د حقوق د متقاعدینو دا حق ده، ځکه دا په برحالې کښې دې نه ګرځول شوي. امانتې پیسې دي، امانت ګوره خاوره هم نه خیانتوي. دا بیا د متقاعدینو مسلم حق ده، ځکه چې په د برحالې کې موږ نه پیسې ګرځېدلې په نامه د تقاعد حقوق مالیه دا ګرځېدلې دا د افغانستان کې ذخیره شوي. موږ اضافه غوښتنه دی نه کوو چې کوم شی موږ اضافه غواړو، دا موږ خپل قرض غواړو. دا پیل لپاره موږ نه چې پیسې ګرځېدلي دولت کې بانک کې ایښودل شوي، دا چې دولت پرې تجارت هم کړی ده، هر څه چې کړي دي، ولې دغه مسلم حق دي د متقاعدینو ده. اوس زه دا وایم چې موږ دا چیغې وهو دلته رسانو کې چیغې وهو، دې ته د درې کلو کې د هېچا زړه ونه سوځېدی چې دا وایي چې دغه متقاعدین دا سپینګیري چې دي، چې دا په کور کې ډوډۍ نه لري، بل شی نه لري، بل شی نه دي. ګوره دا زمونږ اسلام خو ډیر وسیع دین ده، ډیر ښکلی دین ده، ظلم پکې نشته، ستم پکې نشته، حق تلفي نشته، ځکه خدای تعالی همیشه خپل وایي چې زه خپل حق بخم او د بنده حق نه بخم. دا خو د بنده حق ده. زمونږ د امارت اسلامي ته حکم داسې ضرر هم نه در رسولی، نو دا چې نه ورکول کېږي داسې موږ ته په ډاګه وویل شي. ګوره درې کاله موږ انتظار وویسته، موږ ټوله خپل کورنۍ مو غولوله چې سبا ماش راکوي، بل سبا راکوي، بل سبا راکوي. موږ ګوره زامن لرو، ځوانان زلمن لرو، دا باید دوی ته ښځې وکول شي، دوی ته باید کور جوړ شي. اوس دې ته حیران یم چې زه بیا څنګه ووایم چې دولت ته څوک څنګه پلار یم، نو زما پیسې هلته قید دي. بل دې موضوع کې زه دا جامع جهاني ته وایم چې دوی ولې مداخله نه کوي، زموږ پیسې هلته کنګل کړي دي، هغه د بیل بخشته، څنګه د برق پیسې ورکولی شي افغانستان دولت ته؟ د متقاعدینو پیسې ولې د جامع جهاني نه ورکوي ورته؟ هغه پیسې کنګل شوي دي، هغه هلته تجارت پیسې وایي، دا هغه هم ګټلي دي هلته په دا زموږ پیسې چې دي، دوی کې هلته مداخله نشته. بعضې دا دوستان بیا چې چیرې ویلې خصوصا د خارجه چې دا حقوقي بشر ده، دا حقوقي بشر ده. زه دې حقوقي بشر ته حیران یم چې زه سپینګیری دلته ناست یم، دته هغه والی بند ده، هغه د تداوي پیسې نه لري، هغه بې پیسوګي مړ کیږي. دا حقوقي بشر چیرته ده؟ دا حقوقي بشر ولې دلته ناراضي ده د سپینګیرو داوانه کوي؟ یا د تبل مثال راوړم، په سوریه کې څه حال روان ده، په غزه کې څه حال روان ده؟ د حقوق بشر ولې هلته مداخله نه کوي چې ټول راضي دي؟ موږ د افغانستان موضوع ته راضي چې هر خبر واوري راوړي، حقوق بشر پایمال ده او دا پایمال دي. موږ دې ته وایو چې دغه چیغې خو داسې نه ده چې موږ تنه د ازادۍ رانه چیغې، موږ دا ټول نړۍ ته دا چیغې وهلې دي چې موږ متقاعدین، موږ خپل حق غواړو. نو حق یو میاشته موصله، موږ ګوره درې کاله انتظار وستله ده، انتظار هم بچی ده. بل کریمی صاحب چې ویلې چې خطه یو اولاد د کتابچه غواړي، هغه د کتابچه پیسې ونه لري، آیا دا سپینګیری پلار او د نیکه به د کور کې سترخم زندگی وکړي؟ دغه هغه ته به څوک احترام وکړي؟ ځکه دا ماشوم ده، راشي هغه کې د تکین بابا له سر پیرا کې چې زه پاپړ اخلم. نو یو سپینګیری، یو نیکه، یو متقاعد چې اتلس کاله مکتب وي، هغه به څلوېښت کاله خدمت وکړي، دې ته هغه لس روپۍ پیسې ونه لري چې خپل مسیح ته ورکړي؟ تحصیلات خو په ځای پرې د فلم خو افغانستان کې تحصیل هم په پیسو باندې ده، ځکه ملکي پوهنتونونه دي دلته، شخصي پوهنتونونه دي دلته. دا نه موږ محروم شو، کورنۍ موږ بې سواده شوه. نو زه خپله ټول موږ لیسانس مات مکتب ویلې ته لیسانس موافق دي، لیسانس هم د ډاکټرا هم لري، ارکانې هربان هم موږ لرو، ولې دغه فعلاً لپاره په قرار په کور کې ناست دي د اولاد جب ته به ګوري که نه؟ نو دا زه دا وایم چې موږ اسلامي امارت نه ده چې په ډېر صمیمانه توګه خواهش کوو چې دا زموږ خپل حق ده. موږ اضافه کومه تمه توقع نه لرو، نه اضافه چې تقاضا لرو دی نه، موږ دغه خپله پیسې دي چې امانت په دولت کې خود شي، موږ ته امانت پیسې بیرته راکړ شي، نور اضافه موږ شي نه غواړو. بل دا تقاوت چې دا تنه په افغانستان کې نه ده، ټول نړۍ کې دا یو اصل ده. کارمن چې سپینګیری کېږي هغه په اساس د قانون د ذاتي باندې هغې د تقاوت ورکول کېږي. دا تقاوت تنه په افغانستان کې هم نه ده، یوارې جهان ته به موږ لاړ شو به ګورو نړۍ سره مقایسه کوي. افغانستان هغه متقاعدین ټول بیمه دي، موټر دروازې ته راځي وړي، کومه چې مریض شوی نه شفاخانه ته ځي، دغه متقاعد ماش بانک نه راځي، خپل کور ته ورته نفر راځي، هلته ورکول کیږي. نو موږ خو دغه ارزوګانې لرو، موږ هم مطالعه لرو، جهان موږ لیدلی ده، ټول په اصولو په قوانینو باندې پوهېږو. او بیا د یو شرعي حکم د دغه تقاعد چې د خلفای راشدي ده، دا په دې خو دا تقاعد شروع شوی ده. دا تنه په افغانستان کې نننۍ نه ده چې زه وایم چې د اشرف غني په وخت کې دا تقاعد شروع شوی. دغه موضوع د تقاعد ډېره پخوانۍ دلته ده، هلته به نمونه تغییر ولې بېرته اوس په تقاعد په نامه باندې مشهور دي. نو دلته د غزمنګ ستونزې، د غزمنګ د اولادونو درد تم باید وګوري، ستونزې تم وګوري. ما درته مخکې عرض وکړ چې ټول مریضي په تکلیف اخته دي.
ډیر مننه کریم صاحب. تاسو ترازو په وار وار تاسو اعتراضونه هم وکړل او د طالبانو له مشرانو سره مو هم وکتل، ځینې ژمنې در سره وسوې، هغه ژمنې پر ځای سوي دي تاسو د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
ارت وکم کده ژمنه د دوی پر سوي وای نو مونږ ولې نن داسې مشکلات سره به مخ وای؟ تاسو باور وکړئ دا ټول دوستان دی واوري، دا ټول دوستان مسلمانان د افغانستان د خلک شکر الحمدلله دا ټول دی واوري. باور وکړئ زمونږ د کور په څنګ کې یو جماعت ده، یو ورځ دلانم د ماښام مانځه ته وخت چې هلته لاړم، په مجرد چې فرض خلاص و یو متقاعد ودرېده چې د خدای په خاطر باندې تاسو څه ما سره کومک وکړئ. زما د په خدای قسم کې ما سره لس روپۍ و چې ما هغې سره کومک کړی وای، والله بله چې زه ماسې د شرم د جومات ته ووتلم، هغه د سنت لمونځ مې مونک. او اوس چې جومات ته ننوځو د ډاره هر ورځ د چانه لکس روپۍ شل روپۍ په جک کې اچو چې صبر کړه. هر ورځ د متقاعد خبرې په جومات کې، هر ورځ بلان هغه یو سړی راځي چې زه مسافر یم، هغه په هفته کې یا په میاشت کې یو گشت راځي، اما متقاعد په هفته کې درې ورځې، دوه ورځې، څلور ورځې یو متقاعد راځي. نو زما مقصد دا ده که دولت دغه موضوع ته رسیدګي وکړي خو ډېر به ښیي، او که دوی مصادق خبرې رسیدګي نشي کولی یا نه پوهېږي، دوی د موږ نه کومک غواړي چې موږ خپل نظریات ورسره شریک کړو. موږ ورته وایو چې وروره دغه موجوده خلک تر اوسه پورې دا درې کاله کې چې دا خلک کار یې کړی، د دوی پیسې چې د متقاعد په حساب باندې د اختقاعد په حساب باندې ګرځېدلې، دا پیسې څه شو؟ دا زمونږ پیسې چې مصادق خبرې په دا شپېتو کاله کې ګرځول شوی وو، دا څه شو؟ دغه د ریاست خزینې تقاعد موجوده، دغه موجوده شته او شتمني چې دی لري، دا چیرې ده؟ دا څه شو؟ خو دوی د مونږ سره د خپل مشکل شریک کی چې د خپل مونږ مشوره ورکو ورته چې تاسو داسې وکړي هم به خلک آرام شي، هم به دغه مشکل دغه کړاو دغه جنجالونه به خلک خلاص شي.
ډېر مننه ظفری صاحب. تاسو تر اوسه دغه سی وضعیت د تقاعد شو کسانو پر کورنی ژوند باندې څومره تاثیر کوي؟
ها، بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې خو څنګه سم په دې باندې باس وکړل، کلمي سره باس وکړل او ورځین کو دې هغه تم وکړي خوشته. دا د یو حالت ده چې ډېر ناورین حالت، یعنی که فکر وکړي چې تاسو یو لکه اویا زره متقاعدین چې زرد دي پنځلسو کې تقریبا دوه دوه میلیونه نفوس رسیږي، آیا ته فکر کوه که دغه تقاعد سیستم چالان وی ته فکر کاوه چې دغه یو لکه اویا زره نفر په تقاعد ورکړي؟ د بازار نرخو ته څونه تفاوت لري، بانکو ته څونه تفاوت لري چې په کار باندې راځي؟ کله چې موږ د بانک نوم اخلو، دغه بانک نو وظیفه یې څه شی ده چې د خلکو پیسې واخلي، پیسې په بانک کې واچوي او هغه بیرته ورنکړي؟ دا خو دولت وظیفه ده، دولت قانوني وظیفه ده، د موږ حق ګرځول شوی. په یو فکر کوم چې وو دېرش کاله د ما دوهم برتمنۍ نه تر ډګروالۍ پورې دغه معاش ګرځول شوی ده او په بانک کې اچول شوی ده، دولت سره په شکل د امانت وه، په اساس یو قانون، د مدني قانون د جهان ده چې په جهان کې دا خبره مروج ده. او نن ورځ خطاول درسته ده چې راغلی په ټول مملکتو کې، راغلی په هر وخت کې راغلی، اما داسې په دغه پیمانه نه چې د خلکو حق ارګیولیګلی شادی ورته ورکړی، کاچات پکې وا یو میاشت، دوه میاشت، پنځه میاشتې کار جوړ شوی ده، اما د دوی حق ورکړ شوی ده. اوس زما یې روان ده، زه موجوده فکر کوم چې زه په دا سپینه ږیره باندې آیا خپل د کور کرایه پیسې پیدا کړم، کار وکړم، یا خپل د اولاد نفقه؟ دا ساده خبره نه ده. د موږ ډېر کم خلک دي چې کورونه لري، اکثریت په کرایي کورو کې مونږ پراته یو، اکثریت مونږ د ورځې په چلېدو باندې چې لس دانې پنځلس خلطې کچالو یا پیاز واخلو، د یو سړک په بغل کې کېږدو، اوس هغه هم نه پرېږدي، سړک بغل کې هم چې کېږدو دا هم ناروا ده. ما هغه ورځ دغه چې په جومات کې راته دغه بایات تېر ته چې څوک د عمومي لارو نه استفاده کوي، دغه هغه هم ناروا ده، دا پیسې چې دوی ګټه پکې کوي. نو مونږ حیران پاتې چې اوس څوک چاره نور نه لرو، خیرات څوک نه راکوي، څونه خیرات ټول کو، چا ته ودرې چې موږ دوغه نه تحصیل کړی، دوغه نه مکتب لوسې، په دغه شکل باندې نن ورځ موږ لاس خیرات یا څونه راټول شي، خو یو شابه پنځه روپۍ لس روپۍ براتی هغه به یو څه ډوډۍ پیسې نه کیږي. نو موږ خپل دولت نه دا تقاضا لرو اوس هم ستاسو د رسایلو ستاسو د کور ودانې په واقعیت سره زمونږ غږ هر وخت رسول سوی ده. الله دې وکړي چې دوی خپل غوږو باندې دغه شی واوري او دغه زمونږ مشکلات چې کوم یې دا متقاعدین دا خبرو باس دې وکوله په ده باندې زړونه یې ورحمېږي او زمونږ دغه هغه حق راشي تر څو دغه ناورین هغه نه مشکلات نه داخله خلاصي او خپل مشکل حل.
بله سنگر صاحب، تاسو د متقاعدینو ټولنه هم لري چې وخت نا وخت تاسو په خپلو کې غونډې هم سره کولی و سم سره کښېني د خپلو ستونزو پر حل خبرې کوي، په دغو غونډو کې مسؤل چارواکي هم برخه اخلي؟
مننه، مونږ خو غونډې کوو، مسؤل چارواکي خو نه راځي دلته، ځکه خو مونږ خو دولتي کسان نه یو کنه، مونږ خو ملکی کسان یو، اوس فعلا لپاره ملکی هم د دولت ته وتلي خلک یو. دغه نهاد چې دی یو اجتماعي نهاد ده، دا کوم سیاسي نهاد نه ده چې مونږ هر یو ته بلنه ورکو. مونږ خپل منځ کې د خپل مشکلاتو په خاطر باندې، ځکه چې دا متقاعدین خو تنا کابل کې نه دي، مونږ متقاعدین ولایتو کې هم لرو، حتی ډېر متقاعدین اوس په خارج کې هم دي. نو د دې په خاطر باندې مونږ دغه خپل ستونزې ویلې، متقاعدین ستونزې. زمونږ وظیفه څه ده؟ مونږ یو پل غوندې یو، مونږ ارتباط د دولت سره د متقاعدینو تامین کړی ده، ځکه هغه مشکلات چې متقاعدین لري هغه باید مونږ دولت ته ورسوو، د دولت پیشنهادات او مسایل باید مونږ دلته وړو. مونږ د همدغه په اساس باندې مونږ تقسیم وزیر صاحب دفاع ته تلیم، زه وزیر صاحب داخلې ته تلیم، رئیس صاحب دیال وزارت ته تلیم، مولوی صاحب کبیر ته تلیم، خپل د وزیر د امر بالمعروف ته، مولوی صاحب حنیفي ته تلیم، وزارت مالیه ته، ریاست تقوت ته، دغه حتی مونږ لاړو قندهار ته چې مونږ دغه ستونزې د متقاعدینو جنجالونه د متقاعدین ټول د مشکلات باید مونږ شیخ صاحب ته ورسوو. ولی مونږ ظرفین ظفری صاحب غزماوري دا مونږ سره و دوله سفر مونږ لاړو، دغه چې اوس فعلا شفاخانه کې بستر د حاجي صاحب میجان دام را سره مونږ قندهار ته، ولی دوله شپې مو وکولې، مونږ نه ولسو کولی چې بعض په اساس مشکلاتو باندې مونږ ولسو کولی چې شیخ صاحب له نږدې نه وګورو، مونږ د خپل ستونزې هلته هم ورسوو. داسې نه ده چې مونږ آرام دلته ناست یو، مونږ دغه خپل مشکلات ټول وزیرانو ته، ټول چارواکو ته رسولي دي. بلاخره دی صرف مونږ ته دا وایي چې دا تاسو حق ده، دا مونږ ته درکو، ولی په دغه درکولو کې مونږ باندې درې کاله تیر سول دلته. نو په دې درې کالو کې ته یو انسان باید فکر وکړي چې څو ژمی راغله، څو اوړي راځي، څومره روژې راځي، څومره اختر راځي. نو مونږ خو هم داسې لږ شرمېږو ذاتي له خپل کورنۍ نه چې نه په کور کې اختر ولري، نه قرباني وکولی شي، نه هغه مراسم چې نور کوي هغه وکولی شي، نه حج ته لاړ شي. نو دغه وخت مونږ د دې نه ده چې زه دروازه په دروازه وګرځم چې زه خپل حق ماته راکړي، دا وخت زما د دې ده، ځکه زه سپین ګیرم، زه باید حج ته لاړ شم. حج نه چې راغلم باید پنځه وخته لمونځ باید په جماعت کې وکړم او بېرته راشم خپل کور کې. زه اوس مونږه تمام ورځ په دې چرتو کې یو چې دا ماش به دا حقوق به مونږ ته څه وخت راکول کېږي، ځکه مونږ نه لارم ذاتي ورکه شوې ده. مریضان دلته دي، دومره متقاعدین مونږ تلفات ورکړی ده چې هیڅ حد اندازه نه لري، خاص د دې لپاره چې مونږ پیسې نه لرو. دلته خو افغانستان کې اکثریت شفاخانې شخصي دي، ګرچې د متقاعدینو لپاره د وزیر صاحب فیلی دفاع مولوی صاحب یعقوب د ډېر خدمت کړی، مونږ ته کتابچې راکړي متقاعدینو ته، مونږ چا سره بستر ته ورځو، هلته دوا راته راکوي، مریضان مو تداوي کېږي. ولی بعضې مسایل هلته هم شته چې مشکلات دي په شخصي شفاخانو کې، دلته ډېر مشکلات مونږ لرو. نو دا اوس ما درته ویلې چې دا اوس الحیات شفاخانه کې هغه بستر ده، نو دلته چې سپرینګ تیر شي دا به څومره مشکلات لري، دا پیسې ته نه غواړي، یو لک سو روپۍ کې دا به له کومه کوي، نو چې پیسې ونه لري دا مجبور تلف کېږي. نو همدغسې نورې ستونزې دا د سیاسرې وګورې دلته، نو زمونږ د هغه په دې ټولنې پښتنه دې وکړه، زمونږ ټولنه صرف یو پولي ارتباطي ده د دولت او د متقاعدینو په منځ کې. مونږ داسې د بعضې دوستان وایي مونږ مظاهرې هم نشو کولی، ځکه چې مونږ اهل د قلم یو، مونږ وایي چې دا باید حق ده، دې د مظاهرې ته څه ضرورت ده؟ مونږ وځو چارواکو سره نږدې نه کینو، مونږ هغوی ته باید قناعت ورکړو. مخکې ګرمي صاحب یو بله ښه خبرو کوله، دغه ریاست تقاوت خپله دومره سرمایه لري چې هیڅ هم اندازه نه لري، شاید دې ته معلوم نه وشي
ولې د کریمي صاحب په اعتبار باندې چې دا ویلې چې موږ نه د دهنمای وړ موږ ورته ویلې شو چې دغه تعمیر هم د ریاست تخاوت د کرایه ورکړ شوی، دغه دکان هم د ریاست تخاوت د کرایه ورکړ شوی، دغه د وزارت دفاع د هغه دکانونه چې کرایه په کرایه باندې ورکړ شوی دي، په شارنو کې کورونه چې په کرایه ورکړ شوی دي، په پغمان کې ځمکه لري هلته په کرایه اجاره ورکړ شوی ده، نو دغه دا عایداتي منبع ده. دینم کولای شي بل دغه کوم پیسې چې د تقاوت په نامه باندې د برحالو کارمندانو نه دغه وطن اشتمخ کې وزه کېدلې، دغه بل عایدات دي مونږ ته چې د برحالو نه تقاوت وزه کېده، دغه زمونږ د متقاعدینو لپاره کافي او مکمل رسي یورته شته او مشکل نشته، نه خارجي دغه ته لا ساتول په کار دي نه بل دلته. او یو مشکل بلم ده چې امارت اسلامي شاید پیسې ونه لري، بیا زه دا وایم چې غیته دا پیشنهاد کوم چې نو مونږ خو اهل د قلم خلک یو، مونږ ته قناعت راکوي، مونږ کینوي دلته، مونږ ته وایي چې وروره دغه پیسې نه دغه لس روپۍ واخله نور باقي به بل میاشت کې درکوم، دا مو سره مونږ منو. ولې دغه درې کلو کې دا دومره چیزې مونږ تر اوسه پورې هیڅ چارواکی نه درغله، غیر شخصا مانه چې زه د وزیر صاحبانو سره ناسته ولا لړم، ولې دغه متقاعدین چاته چې یو اجتماع ته راټول نه کړ چې ورونو تاسو خو د افغانستان سره خدمت هم کړی کورم ودان، ولې اوس دا دولت نه وای دا ځوان دولت ده، ان شاء الله کیږي دم کې مونږ دې ته قناعت کوو، ولې تر اوسه پورې دغه کارم چانه ده کړی د ریاست تخاوت مخته چې لاړ شي د شپنګيري شپنګيري هلته د ورځې سل 200 نفر دوامدار هر ورځ هلته ورځي او 12 بجې چې شي بیرته وګټي د خپل کور ته ځي، هلته چې کور ته لاشي نور رواني تکلیف خو ټول موږ لرو، کورونه غلطیږي. زه د تپاکم چې نوی فیصد فعلاً متقاعدین په رواني تکلیف گرفتار دي، داسې متقاعدین دلته وګوري چې په خدای کورونه غلطۍ بلې خواته روان دي، ځکه هغه ته چې وایي خپل نوم دی وایي یو لس ثانیې دی سقوط کېږي خپل نوم هم نشي ویلی، دا مشکل چیش کې ده، ځکه اقتصاد زیربنا لري ګوره، دغه اقتصاد ده چې انسان ته رشد هم ورکوي، انسان ته اوتوریته هم ورکوي، انسان مغزب هم پوغوړي. متقاعد په کور کې اوچه ډوډۍ نه لري، اولادونو ته ډوډۍ نشي ورکولای، اولادونو هغه رسمي رواجونه چې دغه ورته نشي تکمیل وای، د تحصیل د فیس پیسې نشي تکمیل وای، قرطاسه ورته نشي اکمالولای، نو دغه په ټول ول په ذهن باندې تاثیر کوي، په ذهن باندې تاثیر کو دا ما چې تم خيار زو کو چې موږ ټول مریضان یو غدي یګانې لتیدار چې اقتصاد په دغه حالت کې ده، نو زمونږ ټولنه ډیر منډي کړي، ته ټول ما ته تارزو کو چې موږ یو هم نه د پری خيارامه
ژوند دی اوسه
پورې مثبت دی زمونږ تل درا کړه.
مننه کریمي صاحب، تاسو تر اوسه دغه ستونزو ګیلو او شکایتونو ته په پام سره په افغانستان کې د تقاعد سو کسانو راتلونکي یا آینده څنګه ګوري؟
زه دا څه فکر کوم چې همدغه موجوده صداوش باندې چې مونږ گرفتار یو ټول همدا څه گرفتار یو ان شاء الله قطرم دغه موضوع نه جمعي. او زه یو شی وایم، مخکې څنګه چې دغه موضوع ویلې زه بیا خپل خبره مخکنی خبره بیا تکراروم، که دا موجوده دوستان چې په وزارت مالیه کې ده یا ریاست خزائن کې ده یا مصاد خبرې د دولت پر راس کې ده، که دوی ته لار ورکه دي دغه تقاعد پاک لباندی دوی د لطفا یو مراجعه وکي زمونږ د آدرس نه دی یو معقول درست استفاده وکي. دا په دې معنی نه ده چې مونږ مخکنی دولتو ته کار کړی ده د ظاهر شاو د اوچاو د نجیب او مصاد خبرې د احمد او محمود، دا خبره دا مهمه نه ده، مهمه دا ده چې مونږ په افغانستان کې کار کړی ده، د افغانستان دولت ته د افغانستان خلکو ته کار کړی ده، بلان مونږ ته زموږ قناعت دی باید هرو مرو حاصل سي، لکه څنګه چې څنګه ته ویلې دا مختلف لارې لري، دوی باید دغه لارې په جستجو کې دغه لارې په حلولو کې باید مونږ نه حتمی او ضروري باید دوی کومک وغواړي. یو متقاعد او بیچاره د جوزجان دی ولایت یو 14 کلن زوی، یو زوی معیوب ده کابل ته چاغه د زړه د تم مشکل لري، وخت چې ده ته پښتنه وکړه هغه بیچاره یو دیوینې سرطان لرل، باور وکړي چې هغه ته ډاکټر وخت ویلو د خپل هغه زوی خو بیل غو بستر وو د پلار زوفت وکړه، یو وخت زما ما سره همکار وو د خپل د شری ما سره همکار وو ما ته زنګ وو، یو وخت چې جوړ شو چې زه دغه دیوینې ته ضرورت شوی ده او زه باید وینه دې ته پیدا کړم، مونږ جماعت په جماعت تکیخانه په تکیخانه په قبر کې وګرځیدو د خلکو نه کومک وغوښته، په ټلیفونو کې په فیسبوک کې هم دا موضوع سره شریک الا چغې تم دغه نوینه پیدا کړ چې هغه د حتمی مرګ نه نو اوس نجات پیدا کړی ده، که هر څوک غواړي زه اوس د ستی ورسره مخامخ کوي سم نو مونږ ټول په دغه سرنوشت باندې گرفتار یو.
د وینې ګروپ څه دی که هغه کسان چې د وینې ګروپ سرور سره خوري چې بیا په دې برخه کې همکاري وکړي؟
بی آرچ مثبت.
ډیر مننه ظفری صاحب. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته اصلي ژوند پیلوي چې په سفرونو ځي، تفریح کوي، ځان آرامه ساتي. افغانستان کې دغسې زمینه ولی برابر نه سوله او فکر کوي چې په آینده کې به دغسې یو زمینه ورته مساعدیږي تقاعد څو کسانو ته؟
خبرې ته اشاره وکوله. نور ملکونو کې خو متقاعدین حتی خپل د ځان پهچې وقته نه دي، هغوی ته هر امکانات موجود ده. لکه چې مخکې څنګه صاحب یادوري وکوله چې د نور مملکتو متقاعدین فقط هغوی خپل د هغه خدمتونو چې کړي دي د هغه لذت او مزایا ګوري. هغوی ته پارکونه، هغوی ته وسایل، پاسپورټونه، سیستم، هر شی ورته آماده ده. دوی د اولاد په قصه کې نه وي چې مونږ اولاد به وږی پاتې شي لکه مونږ چې مونږ یو مشکلات سره اخته یو. دوی د په قصه کې نه ده چې زه کور نه لرم. دوی د په قصه کې نه ده چې زما به مرګي به څنګه شي. هر شی ورته بیمه ده، هیڅ مشکل دوی نه لري. امارا خو د افغانستان متقاعدین دا مونږ خودخواهي ده، دا مونږ بې ځایه غرور ده چې یو بل سره دا اوقدیم نیولي چې څومره سابقه دولت نه پرې وډه داسې شو شکل دا ټول شخصي اغراضي. دغه شی په هیڅ دنیا کې نشته جز د افغانستانه، جز د دغه ملک کې دا شی تطبیقیږي. او دا ډېر بد آینده ناورین لري. دا هیڅکله نشي کېدای چې دغه مخلوق په دغه کې مشکلات سره ورخته وي او په دې کې هغه کې د دولت سره دوی همکار شي. بیا که دا خلک د دولت سره همکار نشي غوتبن په مملکت ګډوډي پیدا کړي. نو موږ دغه مشکلات په خاطر باندې دغه خپل حق او حقوق په خاطر باندې دغه شی دولت ته وجه مخکې اشاره وسو د تقاعد ریاست تقاعد منبع د عایداتي ته موږ کلوب درلودل. دغه غوز د کلوب پیسې دوه دېرش لکه ډالر او تقریبا درې نیم زره میلیونه افغانۍ چې د عاید په موجود ده. د موږ خپل پیسې چې دوی خپله وایي درې میلیارد نیم میلیارد د موږ خپل پیسې صادقه پاتې دي. څلور میلیارد دوی خپل اعلان وکړو چې متقاعدینو ته هغه ورکړل، تخصیص ورکړل، بودیجه ورته منظور کړله. دغه پیسې اوس واقعاً دغونه کوي چې موږ دغه مشکلات نه باید خلاص شوی وای. دغه پیسې اقلاً که د کال نه کېږي د شپږ میاشتو خو د ټول متقاعدین ته رسېږي چې شپږ میاشتو معاشونه یې ورته ورکړي په همغه پیمانه چې دوستان هم ورته غږ کوله. پیسې موجود شته، دا چې ستونزه په کوم ځای کې شته نو په دې کې موږ څه نشي ویلی. او په ناستو برخاسته کې موږ ته دوی لاس هم په موږ باندې کش کړی. موږ ته یې ویلي چې تاسو حق نه درکوو. دا چې دوی په خپل منځو کې سره خبرې دي نو دې هغه سره موږ آگاه نه یو. الله دې وکړي چې دوی دغه مشکل زموږ حل کړي تر څو اوسو کولی دغه مشکلات زموږ خپل فامیل دغه جنجالونه د دغه ملک سره حل کړي. الله دې دوی هدایت کړي، الله دې دوی ته نیک عمل نصیب کړي.
بله ډېره مننه. مشکلات حال سی کور ودان. د اخري پښتنه سنگر صاحب تاسو نه کو په دې خاطر چې د خبرونه وخت په ختمېدو دی د دغه ستونزو د حل لپاره څه پیشنهادونه کوي پلانډو کې کرات وست؟
پیشنهاد خو زمونږ همیشه کو. موږ خپل پیشنهاد خپل دولت ته کو چې اوس خدا تنظیمونه لږه زړه تنظیم ته وایم. دا اوس پیل لپاره دولت د امارات او موږ دلته ورته پراته یو د دې بیرغ باندې ژوندګي کو. زه په ډیر احترام سره دین دا تقاضا کوم چې دغه متقاعدین حقوق باید ورکړ شي. کټول یو دم نشي ورکوله نو په قسط ورکی کال کې دوه وری ورکی. دا خو د دې حق ده ځکه چې دې باندې مې په شان راځي په دیم نه راځي. بل ما مخکې تاسو ته ارزو کو چې ډېری منابع لري خپل د ریاست تقاعد دلته شاید دې معلومات لولې خو موږ دې باید معلومات وغواړي ځکه چې دغه نور دولتونو کې چې وګوري دغه متقاعدین ټول د مشاور په توګه دغه د تجربه کاری نه استفاده کوي، دغه د تحصیلاتو نه استفاده کوي. نو ولې موږ دلته ناس یو؟ موږ څوک پښتنه نه کوي. اوس موږ ته دی وي د ریاست تقاعد سرمایه چیرته ده؟ ما ته معلوم ده، د دوستانو ته معلوم ده، هر یو هلته وظیفې اجرا کړې دي ټولو ته معلوم دي چې کومه سرمایه لري. ما څو مدرک وښودل، یو مدرک ګوره د خپل د منبع عایداتي د ریاست تقاعد چې شاوخوا ته پراته دي. دوکانونه لري، ځمکې لري، کراور کړ شوي. دا یو مدرک ده. او دا پیسې چې دي د متقاعدینو پیسو باندې، دا دوکانونه هم جوړ شوي دي په اجاره هم ورکړي ځمکې دا د متقاعدینو په پیسو باندې دي. بل هغه پیسې چې د برحالو نه تا تقاوت په نامه وځي شوی دی د بل منبع ایداتی ده. هیڅ حاجت د بودیجې زړه غږم چې دا دوه منبونه چې ریاست تقاوت پیسې ټولې کې زمونږ ټول د متقاعدینو مشکل حل کیږي او کیږي په خوا سره بل او خدل ته موږ او تاسو وینو چې څومره غټه غټه انکشافي پروژې مده لکه ټاپي پروژه او د بل دا غټه پروژې مستقری دي دغه پروژو نه پیسې شول متقاعد ته نشته.
بله ډیر مننه سنگر صاحب د ژوند رنگونو پروګرامو له ازادي رادیو اوریدنن مو په دې پروګرام کې په افغانستان کې د تقاعد سو کسانو پر وضعیت خبرې وکړې. ملمانه و د متقاعدینو ټولنې مشر افندي سنگر، متقاعد عبدالبصیر کریمی او محمد طاهر ظفری.